څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې شمشاد ستران مختوړي شی چاري. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې پروان بهیر کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
سرکې د مهمو خبرونو سرټکی د مصالحې عالی شورا د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. افغانستان او تاجکستان د دوه اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا خبرې کړي او امریکا وایي روسیا لا هم د دوی په ټاکنو کې د لاسوهنې هڅه کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر وایي د سولې په خبرو کې پایله درلودې او پرمختګونه یې کړي دي. عبدالله عبدالله که څه هم په دې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ ته یاد اشاره ونه کړه، خو هیله یې وښوده چې د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي.
په تیرو ورځو کې خبرې شوې، داسې ګامونه پورته شوي چې مثبته پایله یې درلوده. زه یقین لرم چې د افغانستان خلک به خپل ارمان ته چې سوله ده ورسیږي.
نوموړي دغه څرګندونې د سولې عالي شورا د پخواني مشر او پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د وژل کېدو د نهمې کلیزې په یاد غونډه کې وکړې. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شپږ ورځې مخکې په دوحه کې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسولزاده سره په خبرو کې په امنیتی، سیاسي او اقتصادي برخو کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. دغه ملاقات نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشو. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي، په دې غونډه کې پر دې هوکړه وشوه چې دواړه هیوادونه د اقتصاد، انرژي، سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د پروژو په طرح او عملي کېدو ورته لیدو کتو ته دوام ورکړي. ښاغلی اتمر د تاجکستان د ملي امنیت شورا له عمومي منشي سره هم لیدلی او دغې لیدنه کې د ګډې پولې په خوندیتوب او د نشه یي توکو د قاچاق په مخنیوي خبرې شوي. حنیف اتمر پرون په یوه دوه ورځني سفر تاجکستان ته ولاړ. افغان چارواکي وایي د کابل په سوربي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان وژلې دی. د کورنۍ چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د کابل لپاره د طالبانو د سرقتې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوی دی.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سرقتې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی لوا بل قماندان صلاحالدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکره کې لازم شو. د افغانستان کابینه څه مو د وړاندې په تذکرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې و، خو ولسمشر محمد اشرف غنی بیل دی چې د ولسی جرګې له لوري دا پریکړه تصویب شي، د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې د تعدیل د فرمان له لارې توشیح. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لاسوهنو حادثو ته دوام ورکوي. د اف بی آی مشر کریستوفر اوري پرون د استازو جرګې د امنیتي کمیټې له غړو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنامه کړي. ښاغلي اوري زیاته کړه، روسیا له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایدن ته زیان اړول دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینه ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بولي چې وایي روسیا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بریالی کړي. د ازبکستان حکومت وایي دغلته پر نړیوالو الوتنو لګول شوي بندیزونه د راتلونکي اکتوبر میاشتې له پایله لرې کیږي. چارواکو پرون وویل د ازبکستان لارې به یو ځل بیا نړیوالو ګرځندویانو ته پرانستل شي، خو په دې شرط چې سیلانیان د کورونا ویروس د مخنیوي سپارښتنې عملي کړي. ازبکستان د روان لمریز کال په مارچ میاشت کې هغه مهال خپلې پولې وتړلې چې کورونا ویروس خپور شو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسیون چې پرون د سپتمبر په 18مه غوره شو د خپلو څېړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسیون به د اګست په 9مه د بلاروس د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي. د دې انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د بلاروس په بیلابیلو سیمو کې د لوکاشینکا پر ضد پراخ اعتراضونه وشول. لوکاشینکا له شپږ ویشتو کلونو را په دې خوا په واک کې دی. او وروستی خبر همدا چې د اپل شرکت نن اعلان وکړ چې راتلونکې اونۍ په هند کې لومړنی آنلاین پلورنځی فعالوي. د ټکنالوژۍ دغه شرکت هڅه کوي په هند کې چې د زیراکو ټلیفونونو له لویو بازارونو څخه دی د خپلو تولیداتو پلور زیات کړي. دا مهال اپل له نورو شرکتونو سره په همکارۍ په هند کې په آنلاین ډول خپل توکي پلوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر مو د سولې په خبرو کې لپاره مخته خبروي. د عبدالله د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په خوست کې د کورونا د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل شوې.
دا جامه په داخلي دوده مونږ ته هدایت دا شی شوه ده چې تاسو باید د کورونا لپاره په ټولو کلینیکونو کې او په ټول ولایت په سطحه بسترونه مختص کړئ.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په نړۍ کې په کورونا ویروس تاخته کسانو شمیر تر 1.5 میلیونه واوښت. په کونړ کې د کبانو د بچیانو روزنه پیل شو.
د بچی تولید شروع دی تر شپږ لکه خوشه پورې هم دا اوس موږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړی دی.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وی چې په بین الافغاني مذاکراتو کې یو څه پرمختګ شوی او ځینې پایلې هم ترلاسه شوې دي. عبدالله دا څرګندونې د جمعیت د پخواني مشر او د سولې د عالی شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وشل کېدو په نهم تلین کې نن په کابل کې وکړې. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم ګډونوالو ته په خبرو کې پر هغه څه ټینګار وکړ چې د پتمنه سوله وبلله. دا څرګندونې داسې مهال کې چې اونۍ وړاندې له طالبانو سره د دولت په پیل شویو مخامخ خبرو کې نن دمه ده. له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
عبدالله پر سوله او خپل منځي پخلاینې باور په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره راغبار کړ. په خطر کې د بین الافغاني خبرو په پرانیست غونډه کې د ښاغلي عبدالله په خلا کوونکې لهجې ځان ته پام اړولی و، خو اونۍ لا نه ده تیره چې په هغو خبرو کې د لومړني بری خبر هم ورکړ. عبدالله چې په کابل کې د برهان الدین رباني د نهم تین غونډې ته غږېده ویل چې له خبرو نه لومړنۍ نښې ډاډمنونکې دي.
په تېرو ورځو کې مذاکراتي پلاوو خبرې درلودې، قدمونه اوچت شوي، پایلو ته رسېدلې، اوس هم بحثونه روان دي. زه یقین لرم چې د خدای په مرسته به افغانان دې ارمان سولې ته رسیږي.
ښاغلي عبدالله وویل اوس د سولې لپاره فرصت رامنځته سوی چې باید سمه ګټه ترې واخیستل سي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم چې غونډې ته غږېد پر سوله او پخلاینې ټینګار وکړ. هغه په خپلو خبرو کې مقابل لوری یعنې طالبان وهڅول چې د ده په وینا جګړې ته نه ووایي.
د یوه افغان او افغانستان، یوه نظام او یوه واحد بیرغ لاندې راټولېدل د دې لامل کېږي چې موږ هېڅ څه له لاسه ورنه کړو. څه چې د طالب او جنګیالیو په نوم دي بیرته هېواد ته راستانه شي او د یوه بیرغ لاندې په یوه صف کې د سیاست، دین، جومات او مدرسې له لارې سیاست وکړو.
سیاستوالو د جګړې د درېدو لپاره اوربان یو ځل بیا د یو مهم ټکی په توګه یاد کړ، هغه څه چې طالبانو ورسره تر اوسه هوکړه نه ده کړې. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق وویل چې د اور بندېدا د پخلاینې لار ژر پرانستلی سي.
له دواړو غالو زموږ غوښتنه دا ده چې کله چې مذاکرات پیل کړل اوربان ته دې مخه کړي، وینه تویول او ورور وژل بند کړي، سو سولې او مذاکراتو ته فضا برابر شي.
د جمعیت ګوند مشرتابه کې د برهان الدین رباني ځای ناستي او زوی صلاح الدین رباني سره لدی چې د سولې هڅې وستایلې خو د سمبالښت او سنۍ بڼه یې نیمګړی وبلله. د افغانانو خپلمنځي خبرې په کوچنیو ډلو کې له تېرې شنبې راهیسې په دوحه کې روانې دي او ټاکل سوي د جمعې د ورځې تر وقفې وروسته سبا له سره پیل سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د 2019 میلادي کال د سپتمبر په شلمه په کابل کې د سولې د یو قاصد له لوري په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو او وروسته د وخت ولسمشر حمید کرزي د سولې د شهید نوم ورکړ.
د افغان سولې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو د ثبت شویو پیغامونو یوه برخه هم په روانه خپرونه کې وړاندې له تاسو سره شریکوو او تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د سولې په ارتباط اس ام اس راواستوئ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړی دی چې بنسټپاله ډلې پلان لري چې یو شمېر اهداف په نقشه کړي، په ځانګړي ډول پر ښځو بریدونه وکړي. په دې خبرداری کې دا نه دي ویل شوي چې کوم سازمانونه د داسې بریدونو پلان لري. د افغانستان لپاره د امریکا د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ ویلي وو چې ځینې ورانکاري هڅه کوي چې د سولې خبرې ګډوډې کړي. اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي د امریکا د سفارت په وینا افراطي سازمانونه غواړي چې په افغانستان کې بیلابیل اهداف په نقشه کړي چې ډېر خطر هغو میرمنو ته متوجه دی چې په حکومت کې کار کوي، په مدني ټولنو کې بوختې دي یا بشري فعالانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست روغتیایي مسولین وایي خلک باید له کورونا وبا څخه د ځان ساتنې روغتیایي لارښوونو ته جدي پام وکړي. دوی داسې اندېښنه لري چې د ژمي له رارسېدو سره شي بیا کورونا ویروس زیات شي. روغتیایي مسولینو دا څرګندونه د دې ولایت د ګوربزو او تڼیو په ولسوالیو کې د کورونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي د موټریس کاروان پر مهال زموږ خبریال نجیب الله الوخیل تکړي.
په خوست کې هم روغتیا پالان د هوا په سړېدو سره د کورونا وایرس د نوي احتمالي څپې د راغبرګېدو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي. روغتیایي مسؤلین وایي دوی د کورونا د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره د مرکز او ولسوالیو د روغتیایي مرکزونو په تجهیزولو او مخکېنه مخکې دې لپاره د بسترونو په تیارولو بوخت دي. د تڼیو د سور کوټ په سیمه کې د خوست د عامې روغتیا د ساري ناروغیو د برخې مسؤل ډاکټر ګل احمد شاه لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل
هدف داو چې باید اما په هواي هم وشي د دې سره څنګه خلک هغه فکر چې کرونا ختم شو بلکې ختم نه دو دوهمه صفایره روانه ده ژمه په داخلي دودا نو د لکباله مونږ ته هدایت دا شوه ده چې تاسو باید د کرونا لپاره په ټولو کلینیکونو کې او په ټول ولایت په سطحه بسترونه مختص کړئ او کلینیکونه مجهز کړئ. د کرونا لپاره باید ځنګړي بسترونه ولرو.
د کرونا وایرس د دویم احتمالي څپې د خبرونه په پور په دې موټر کاروان کې اوشمیر دینی عالمان هم په کېول. دینی عالم مولوی شاه محمد محمدی ویل
د کورونا مرض شدید سفر روانه ده او موږ دغه په ارتباط باندې ګوربز او تڼۍ ته سفر کړی ده. دا مرضونه مخکې هم ته شهید نو رسول الله صلی الله علیه فرمایي د جزا مرض او د دغه مهلک مرض یا د کورونا مرضونه داسې تخت لکه د مزرینه چې توسل لري تخت.
د تڼۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي فرید الله جمال زای او عمر جان درمان وایي تیر ته په کتو پر اختیا هم کورونا سخت او باده خودوی زکه په دې وختونو کې جدي نه غنل چې فکر یې کاوه نور نو کورونا له افغانستان او نړۍ محو شوې ده.
دا دویمه صفه چې روانه ده موږ ته ما په هواي روکو په دې براخ کې موږ په انده کې په سلام رات کوو، ماسک پکرو، وسونه به مينځو، د تیبي کوم سپارښتنه چي دي دا به موږ خپل په عمل کوو.
موږ لسونه باید په صابون سره د شلو سنل لپاره پرمینځو، ماسک کوو، کوم ما په هواي چې موږ تدلته تر سره شو دا باید موږ کلیو کورونو کې نور مشرانو ته زمونږ غنځلو ته هم وایو ترڅو د دغه ناروغۍ څخه مخنیوي شوی.
ټولنیز فعال عوام په هاون کې قاری عبدالسمد وایي هغه څوک چې کورونا او نور ناروغي په اړه بې پروايي کوي نور خلک ورڅخه زیانمنيږي.
نو دا خلک چې څوک بے پروايي کوي، بے اغتنايي کوي، دا خلک ضررناک دي. دا مرض لکه ټي بي شو، کورونا شو، یا د سينور مرزونه شو، باید دغه خلک جدي ځنونه وساتي او سخت پابندي وکړي د مسایلو.
بلوري ته د عامه روغتیا وزارت هم وایي چې د هوا سړک د کورونا وایرس په خپرېدو کې د زیاتوالي سبب شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې شاوخوا 9000 کسان په کورونا وایرس سخته او نږدې 14000 سوه کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو دا شمېر رسمي دی او باور دادی چې غیر رسمي شمېرې ښایي تر دې لوړې شي. د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړي د دغه ویروس دویمه څپه به له لومړۍ هغې خطرناکه وي.
په خوست کې روغتیایي مسؤلانو خلکو ته د کورونا ویروس په اړه عامه پوهاوی روغتیای مسولان خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او روغتیای مسولان اندیشمن دي چې د ژمی لاره رسیدو سره ممکن په کووید 19 ناروغي بیا د خلکو د اخته کېدو امکانات زیات شي. للوی سره په نړۍ کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. متحد ایالات، هند او برازیل هم په کرونا د اخته کسانو او هم په دې ناروغي د مړینو د شمیر له پلوه لومړی، دوهم او دریم ځای لري. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د دې ویروس د چټک سرایت په اړه خبرداری ورکړ. احمد تکل له نورو جزئیاتو سره.
د جانز هاپکنز پوهنتون د وروستیو شمیرنو له مخې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 1.5 میلیون اوښتی او د مړینو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی. خو د جانز هاپکنز پوهنتون ارقام په دې ناروغۍ د اخته او مړو کسانو حقیقي شمیر نه ښیي، ځکه په ټوله نړۍ کې خورا ډیر ناروغان د کورونا ټسټونه نه کوي او ځینې نور بیا پرته له دې چې د ناروغۍ نښې ولري دا ویروس انتقالوي. په متحدو ایالاتو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 6,640,000 او د مړینو شمیر له 1,090,000. په هند کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 5,214,000 او د مړو شمیر له 4,300,000 او په برازیل کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر له 4,455,000 او د مړو شمیر له 1,043,900 اوښتی دی. په عین حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤول وایي چې په روانه میاشت کې په اروپایي هیوادونو کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر د ټولو لپاره د خبرداری زنګ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي غړو کې د کرونا نږدې 15 میلیون مثبت موارد او د مړینو 2,020,000 پیښې ثبت شوي دي. اوس مهال په اروپا کې هر ورځ د 40,000 او 50,000 ترمنځ نوي موارد ثبتېږي، خو په عین حال کې په ټسټونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کرونا موارد زیاتېږي، برتانیا، چک جمهوریت، فرانسه او اسپانیا نن د سپتمبر په 14 په پام کې لري چې په لویو ښارونو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په منځني ختیځ کې د کرونا د ناروغانو شمیر له 1,050,000 او د مړو شمیر له 1,040,000 اوښتی، او په افریقا کې د ناروغانو شمیر له 1,331,000 او د مړو شمیر له 33,300 اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په روزګان کې اوس بیا یو شمېر کسانو د افغانیو پر ځای په پاکستاني روپیو پیر او پلور ته مخه کړې ده. دا خلک وایي چې په دې کې ګټه ده. مسؤولین څه وایي؟ لترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
فایترین کوټ کې د سیمه ییزو چارواکو له لوري د افغانیو د رایې جولو د میاشتو میاشتو هڅې اوس په اوبو لغو شوي. د سیمې اوسیدونکو د څو میاشتو په تیرېدو سره یو وار بیا په پاکستاني روپیو پیر او پلور ته مخه
کړې.
و د شکلن عبدالزهیر چې د کور لپاره خوراکي توکي اخیستي ازادي راډیو ته ویل چې ځکه یې په پاکستاني روپیو سودا اخیستي چې په ترینکوټ ښار کې په افغاني د توکو نرخونه کنټرول نه دي.
کلدار باندې اوس اکثره سوداوي شروع دي، ولی افغاني چې دکانداران ته ور وي دکانداران د کلدار په قیمت څه غواړي. هغه اول ګشه فلاده ش افغاني چې روانه سره ورته افغاني اوس بند ده، اوس به د کلدار هر سړی شرط دکاندار سره افغاني ونیسي، افغاني د کلدار په قیمت سره خې نو موږ مجبور یو چې ورته کلدار وچلو او د کلدار سودا د خلکو سره وکړو. کلدار باندې اوس موږ اکثره شنه نیسو.
خدای وازی عبدالظاهر نه دی چې مجبوري ورځي اړ کړی او د خپل هویت پر ځای په بهرنی اسارو پیر او پلور کوي، بلکې محمد قاسم هم وایي چې دکانداران او سرافانو مجبور کړي چې د افغاني پر ځای په پاکستاني روپیو باندې پیر او پلور وکړي.
اوس د شو په نیمه باندې ونو خال ته بیرته بیا تاوانی ولست ما په هوای وسی یو څه شان ورته ځان سي افغاني په داس ته هر څوک وایي چې په جو کې افغاني وینه کالداري. اوس ما د خلکو سره د لیږي وای د افغاني چې دا به برکت روپی، ځکه دا د ذهن باید واوري نه.
دکانداران هم د خلکو خبرې مني چې په امیدا افغانیو توکي څه اندازه قیمت دي خو پړه یې پر صرافانو ورغورځوي.
په افغانیو په څو راکوي؟
احسان الله چې په ترینکوټ ښار کې د خوراکي توکو دوکان لري ازادي راډیو ته وویل چې صرافان ورڅخه میدا افغانۍ په ټیټه بیې د غټو لوټونو په بدل کې غواړي. نو په میدا افغانیو توکي څه اندازه قیمت دي؟
په اوس لامل دغه دی چې دلته د افغاني اوازې سره وروکې سولې، دغه یوازینی لامل دی چې دلته دغه اوازې سره وروکې سولې چې نوره کلدار هم چلیږي. اوس خلک چې په زیاته کچه باندې دلته اوس افغاني اوس کمه ده نسبت تر پخوا پورې، او اوس چې دی کلدار اضافه کې.
بل خوا بیا صرافان دا نه مني چې ګڼې دوی دي د مشتریانو څخه په ټیټه بیې افغاني او یا هم پاکستاني روپۍ بدلوي. د ښاروالۍ مسؤلین هم نه مني چې ګوندې په افغانیو کې نرخونه کنټرول نه وي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانۍ د ترویج لپاره ټولو دولتي ادارو په ګډه کمیسیون جوړ کړي او دا موضوع څاري، او په خبره یې چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول په پاکستاني روپیو باندې پیر او پلور وکړي.
همدغه بحث کې موږ خپل یو مشخص کمیټه لرو، هغه کار کوي. موږ به دغه لا کوي کو او ګرندیږي کو چې خپل کارونه ته لږ چټکتیا ورکړي او همدې برخه کې دی کنټرول او اصلاحات
راوځي. د ترینکوټ اوسیدونکو وایي که دولت د توکو قیمتونه کنټرول کړي او صرافان پاکستانی روپۍ د هیواد د نورو بازارونو په بیه د افغانۍ په بدل کې ورڅخه واخلي، نو هیڅکله به هم په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه ونه کړي.
په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوی دی. په دغه ولایت کې د کرنې او مالدارۍ د ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به د کبانو فارمونو له پاکستانه د ماهیانو بچي راوړل چې تلفات به یې هم زیات وو. روح الله انوري له اسداباد راپور لري.
په کونړ کې د کبانو د بچو فارم په تولید پیل وکړ چې د چارواکو په خبره دې سره به له پاکستانه او نورو ځایونو څخه د کبانو د بچو او د کبانو د غوښې واردول راکم شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل څوکۍ ولسوالۍ کې په تجربه زمګه کې د کبانو د بچو د تولید فارم جوړ کړی چې اوس مهال په کې د لکونو په شمیر کې د کبانو بچي تولید کړي دي.
زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ هجری ان شاء الله کامیاب ده. همدا اوس د بچي تولید شروع دی. تر شپږ لکه خوشه پورې همدا اوس زمونږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړی دی. دغه پروسه جریان لري.
عادل وایي تر اوسه په کونړ کې د کبانو د روزلو لس شخصي فارمونه موجود وو چې هغوی به د کبانو بچي له بهر راوړل چې تر دې ځایه به زیات مړه شوي وو او فارم لرونکو به تل تاوان کولو.
تر اوسه پورې مشکلات زموږ عمده ده چې موږ هیچري نه لرله، د میانو بچي نه لرل، بچي به زیاتره د بهرني هیوادونو نه راتله چې هغه به زیاتره تلف کېدل.
د عادل په خبره چې دوی اوس مهال د کبانو د بچو د تولید فارم سره نږدې ساحو کې د دغو بچو روزلو لپاره په یو یو جریب ځمکه کې شل فارمونه جوړ کړي دي او په هر فارم کې 2000 د کبانو بچی روزي. کوخه کوي چې نور فارمونه هم جوړ کړي څو د هچري تولید زیات کړي او له بهر نه د کبانو واردولو کچه راکم کړي. محمد نبی له نږدې 2 لسیزو د کونړ مرکز اسداباد اړوند یارګل سیمه کې د کبانو پخولو دکان لري. اوسپنیزی کړی پسې د کونړ د غرونو د څیړیو اور لمبی وهي. په لاس کې پاکړي کبان نیولي او کړی ته یې محمد نبی وایي هر ورځ پرې خلک د کونړ سیند کبان غواړي خو دغه میان په مشکل پیدا کیږي.
زیاتره همدغه د کونړۍ سیند میانو خلک تپوس کوي خو هغه میلاویږي خو کم کم زراعتي میان هم شته دی، لا بیا ډېر دی. لکه دلته فارمونه دي خو رسیدګي دوی نشي کولی، ورته کم دي فارمونه. دلته
د هغه په خبره چې اوس مهال دوی د کراچۍ او نورو ځایونو څخه وارد شوي کبان پخوي خو له حکومت او پانګوالو غواړي چې د هیواد په دننه کې د کبانو د روزنې فارمونو شمیر نور هم زیات کړي چې ورسره به له یوې خوا له بهر څخه د کبانو واردولو مخه ونیول شي او له بل لوري به د دوی بازار هم وغوړېږي. خلک وایي د کونړ د سیند په اوبو کې د غټو شوو کبانو غوښه بیل خوند او بیله مزه لري. د سیند په غاړه په بیلابیلو ځایونو کې په لسګونو د کبانو پخولو دوکانونه شته دي چې خلک ورته لری لری ځایونو راځي او دلته کونړی مایان خوري. محمد ابراهیم له جلال آباد څخه راغلی وایي
چې کله میلمانه یا ملګری رانه غوښتنه وکړي چې مایان خورو نو موږ کونړ ته راځو. اول خو کوشش دا وي چې دلته د سین مایان پیدا کړو او کو به د سین مایان نه وي نو دلته د میان فارمونو ته ځو او هلته نه میان اخلو. د کونړ د میانو ځانګړتیا دا ده چې دا ډېر زیات خواږه او مزیدار دي.
په کونړ کې د کبانو د بچو د تولید فارم په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د میانو د روزنې کار وده کړي، خو لا هم د هیواد د اړتیا وړ د کبانو غوښه نشي تولیدولی او نورو زیاتو فارمونو جوړولو ته اړتیا ده.
تاسو له پیغامونو
زه صفت الله خبرې کوم د هلمند ولایت د مدیه د ولسوالۍ څخه. زما پیغام د رسولي مشرانو ته دغه دی چې ډېر یو پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي، نو یو مین څه خو د الله پاک ته چې دا د جنګ ټغر به ټول دي د طالبانو سمون دا هیله ده چې خپل خبرې نشته سره رالنډې کړي او څه غوښتنې سره کمې کړي. حکومت ته خو هم دغه هیله ده او که بیا دې امریکایانو دې نړیوالو برته مخ را واړوي دې افغانستان ته دا کنډو کفن د افغانستان ته ډېر غټ مشکلات به جوړ شي. نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي د پاره د الله جل جلاله
د کندهار ولایت تفنجواری ولسوالی د مچانو سیمه ده. ولایت دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښې نسل د جوړې دپاره الله پاک دواړو ته خیر ورکړي، الله پاک د خیر جوړ افغانستان ته راولي.
قاري احمد یم د هرات څخه، پیغام یې لږم وروره خدای پاک دې وکړي چې دا صلح ژر راشي، موږ صلح ته خوشبینه یو. انشاءالله چې صلح به راځي ټول مسلمانان ټول افغانان دي وارشتایی دی نکی سل فسلش انشالله صلح راجی و افغانستان تا سو بی وارشتایی نکی او که چوک مثلا صلح نگواری دا دوی تا خمور دا خواهش که و چه دا مذاکرات سرکی چه مقصد دا خبر دی نسرکی چه آقا دا صلح دا متیدو سبب و گردی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې هم د ازادي رډو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکو. او نن د سپتمبر 13 ده، د مساوي حقو زحمې د ورکړې نړیواله ورځ، په دې اړه به هم واوري. خو اوس ازادي رډو ته ستاسو راغلي سمسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسماعیل دانش له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکي د مذاکراتو دواړه خواوې باید د هر څه له مخې تر هر څه مخکې د تاوتریخوالي په بندېدو سره توافق وکړي. شریف الله له هلمند لیکي بین الافغاني خبرې د افغانانو لپاره د امتحان موقع ده. راس محمد انوري له قاسم بازار لیکي اول باید تلپات اور بند وشي. خلیل احمد خپلواک له ناوې ولسوالۍ لیکلی دي اول باید جنگ ودریشي. اختر محمد شاهین له شاجوی لیکي خلک د سولې خبرو ته خوشاله دي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلی دي د سولې پر خبرو اونۍ واوښته خو هیڅ یې نه دي کړي، باید اور بند یې کړی وای. بشیر حبیبزی له عزرې لیکي هیله ده چې سوله راشي. عبدالعزیز غالب له مارجې لیکلی دي طالبانو ته باید ترهګر ونه ویل شي ځکه چې د سولې خبرې روانې دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی دي د سولې د خبرو برخوال باید لومړی اور بند وکړي. قاری محمد مدني له واما ولسوالۍ لیکلی دي حکومت غټه ساه وکړې چې د سولې په هیئت کې علمای کرامو ته ډېره برخه نه ده ورکړې. نورالدین الازار منګل له ګردیز لیکلي موږ اور بند غواړو. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي که طالبان ژر تر ژره اور بند ونه کړي دا د دې معنا ده چې دوی سوله نه غواړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 اورېدل شي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او لکه څنګه چې یادونه وکړه، نن د سپتمبر 13 د مساوي حقوق زحمه د ورکړې نړیواله ورځ ده. په دې اړه تر لنډو خبرونو وروسته تفصیل درکو. لنډ خبرونه اسد الله لودین اوروي.
د مصالحې عالی شورا د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي پرمختګ یادونه ونه کړه، خو هیله یې وښوده چې د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره په خبرو کې په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکي تذکرو کې لیکل کېږي. دغه فرمان نن صادر شو. امریکا وایي روسیا لا هم د دوی په ټاکنو کې د لاسوهنې هڅه کوي. د اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر کریستوفر وری پرون د اساس جرګې د امنیتي کمیټې له غړو سره په خبرو کې دا خبره ته اشاره وکړه. د ازبکستان حکومت وایي د غلطه پر نړیوالو الوتنو لګول شوي بندیزونه د راتلونکي اکتوبر میاشتې له پایله لري کوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. او د اپل شرکت نن اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ په هند کې لومړنۍ آنلاین پلورنځی فعالوي.
نن د سپتمبر 13 د مساوي حقوق زحمه د ورکړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ تر ډیره د نابرابرۍ او د ښځو او سړو ترمنځ د جنسیتي توپیر له امله د حقوق زحمه توپیر او د مساوي حقوق زحمه د لاسته راوړلو د هڅو په یاد منزل کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پوره پورک.
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ نمانځل کیږي او یا هم په اړه عدالت غوښتنه کیږي، خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي، بلکې کارګرانو ته یو معمولي مزد لانه دی ټاکل سوی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حق الزحمې مزد ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړې، خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شان حقونو ورکړه یو منل سوی اصل دی، خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي.
هغه ناس چې موږ درلودې بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو موږ غوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکونکي لږ تر لږه 12,500 افغانۍ ورته ورکړل شي، خو له بده مرغه د مالی وزارت تر نن زموږ دا غوښتنه رد کړې او کم مزد تر دې دمه نه دی ټاکل شوی.
د ښاغلي قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرېدو لامل سوی. د مساوي حق الزحمه د ورکړې ورځ تر ډیره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقونو د تبعیض د ډولونو له هغه جملې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه وو په پرتله کم معاش اخلي او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقونو کې جنسیتي تبعیض 23% اټکل سوی. په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د معاشونو او حقونو پر وړاندې جنسیتي تبعیض دومره نه دی ان تر دې چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي، خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم ښځو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي. په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکي ادارو کارکوونکو ته د تغییر پروګرامونو له لارې خپل حقونه ورکول کیږي. د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي اوس مهال د هیواد په 14 دولتي ادارو کې زر کارکوونکي دي چې عایداتي سرچینې لري د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د هغه لارښود پر بنسټ چې دې پروګرام ته په پام کې نیول شوی 10% د تغییر پروګرام برخه باید ښځې واوسي او کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویلی شو چې په دې پروګرام کې څومره ښځې جذب شوي.
د ښاغلي احمد په خبره میرمنو ته ان د استخدام په پروسه کې 15 نمرې هم کومکي ورکول کیږي او که د کاري تجربې اړتیا وي 3 میاشتې تجربه هم د منلو وړ ده. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي افغان حکومت د میرمنو لپاره مثبت تبعیض تر نامه لاندې ځینې امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بله یقینا نیکو خلاص
بلا یو تشه دادا او د زموږ لومی اقتصاد سره او پټوله کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون دغه برخه باید تعدیل شي او هدي عقل باید مستعین شي. خو له بده مرغه دا یو جدي ستونزه ده.
ښاغلی مصباح وای تر دا مهله د ښځو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بلوري ته بیا د مالیه وزارت وای د وزارت له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې یوې طرحې کار کوي چې تر فقر لاندې دولتي کارکوونکي له دې وضعیت راوباسي. د مالیه وزارت وایان شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مالیه در هماهنګي
مالیه وزارت د ملکی خدمتونو د کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لک تر لګه تنخواوی 2000 افغانیو ته ورسي
10000 افغانی برسونه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقوقو د ورکړې د ورځې په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د نابرابرۍ لوګي او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د ښځو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په حنا
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی یوې بلې خبرونې ته ز فریبا ظاهر شرق لاسته توم. دوستانو په دې خبرونه کې به هم د سیلابونو موضوع دي چې مشتدیر ست پیغامونه راځي تاسو کوم سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیان لیدلې او د مرستو غوښتنه کوي. موږ د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې په دې اړه ډیر زیات راپورونه خبره کړې دي د چارواکو سره مرکه هم کړې دي. په دې خبرونه کې بیا هم تاسو یو څو پیغامونه د بیلګې په شکل راخلم د خلکو ستونزي په باور. خو یو مسله دا ده چې د طبيعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران کار وي، خو د دې زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای شي، څه باید وسي؟ په دې اړه د چاپریال ساتنې د چارو له یو متخصص سره مرکه درته لرو چې هیله ده په ګډه یې سره واورو. وروسته نور پیغامونه هم لرو. په سر کې ستاسو پیغامونه راخلو چې د سیلابونو د زیانونو په اړه مو راسره شریک کړي.
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. موږ په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدون کارن سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په پیل کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پالم بندې برق چې دغه هم خراب شوي ده. همدارنګ شروالۍ بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو لاسو ګروان دي، باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم پارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ځینمن کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کوم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې مونږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو طبعی ده چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبیږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاسته کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکی برات ولسوالۍ ځوان دي کلن علي زاده یم. ځوان کلی کې بس سیلاب سرغړې د ډېر خرابې څخه کړې ده. سرکونه زوبل کړي دي. د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولې د کورو ته اوبه ورغلې دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره شوې او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا شوه چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مساحي کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په بارک کوم مرسته سره ولې خلکو سره د ټول سیمه د خلکو سره مرسته وسولي ورسره خدای ته سجاون د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوی راځي هغه موږ د امبسګین سیران دی ورسره موږ ته ورسیږي نو د دولت تشکم اله کوم له هغه مؤسسات څخه چې بس مستحق خلکو ته د غوړوي وکي غوته ورسي ورته او سره کونه ډیر زو بلې دلته سره کونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لرسي د خلکو په جربونه جربوم زکه بس لاندې ده بس نو هیله مې داده ته چې دې سم سره وي چې مستحق خلکو ته مرسته ورسیږي. سلام علیکم.
بل زه سبا څنګه درنوم دي د خوست ولایت نه د خلکو ټولو سوالای ته خام زما پیغام دغه د ضرورت کې اندلته د اینس د نره نړیوال ټولنه افغان چې څامره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي د وبړې دی او به لندلای دي کورونه و نه وړي دي خو په دا رقم دي سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي باید د دې ته څه ورسیږي باید د نو پیغام خپور شي نړیوال ټولنه د کوشش وکړي د سره مرسته وکړي سوداګر دي د سره د مرسته وکړي. و سلام و رحمت الله.
سلام علیکم. از ازادي رادیو کارکونکو میرویس اخلاقی د هلمند ولایت اتر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر وو چې د سیلاب ز پولیس سره باید چې ته هر دولت سره هدا پرمبست او کزکه چې دا وو ټول شان ورسوي د دقیق معلومات خپل لرم دی وی کولای ټول غړي په شهادت رسیدلې د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره حده پورې ډاډه وکړئ کوم ځایونه چې خطرناک یې ځکه په ډېرو هېوادو کې به سیلاب راشي ځکه د بارانو وخت دی نو دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي. په دې مثال باید چې دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي خدای پر موږ باندې نه راولي خو په دې مثال سایه ډېر ښکار ده باید چې دی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلی یې شان الله هم باید چې ایستلي پر دا هم پیغام دی و سلام په احترام.
السلام علیکم. زه د جمع خبرې کوم نه کاټه نه ونه د سپان له نه دلته مون فراته په مو کې خړم راته نه زیره مې سلام نه ده سخت زیره کې چې کوم څه څه مو څه نه دی راغلی خو نو خپل زیره مې د دوران یې سره نیم څه سره سلام په احترام.
الو سلام علیکم. آزادی راځو ته سلامونه بار سلام د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلي دي. موټرې موړې دي سړکې ویجاړې کړې دي او ټولې پخیم ځکه لندې کړې. تاسو نه خواهش کیږي پوه شئ دغه غم وخورئ پاملرنه ورته وکړئ. وسلام.
سلام علیکم. زه د آزادی راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بار له سلام زه د ولایت لوګر نه دا پیغام پریږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک دا لاند څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته ور فورې وته یو دا غلار سیلاب خراب کړی ده چې بوکلین نه بلې سیلاب جنې کیږي دومره دا تنګای خراب کړی ده دغه باندې لزر کور شاوخوا 15000 کور ته ګور اتک دغه خلک سره د کومک کی مشیشي حکومت کار څوک دغه کومک دی سرک په هغه د کومک سره وکی یا دغه کورونا وهل ته چې د کوم بستیر غری دغه خور غریب ته ورکی دغه سرک ته جوړ کی هغه بستیر خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ورکی هغه سرک بم جوړ شي نورم په ماخه دغه ما پیغام ده د ځاخیل او تنګای د سنگنی مشتی نه دالار تر ګرځیدل ده نورم په ماخه
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته ځانګړي سلام کوم په دې هیله چې راته جوړ خوشحاله یاست. لنډ پیغام لرم خدای دې چې ما پیغام نه شرسي. په کابل کې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نورو ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې چې لا بوتي زپلې دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی هغه کې هلمند دي کې د کندهار دي د هر ولایت په افغانستان کې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د غو سره لاسنیوي وکړي او خپل تر واسه کومک ورسره وکړي. نور پیغام نه لرم په درنښت.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولې و دا د موږ هم درته خبره کړه. لکه څنګه چې تاسو هم په خپل پیغامو کې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو زیان رسولی دی. دا زیانونه هر کال په افغانستان کې رسیږي د سیلابونو له کبله. البته د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوی شایي ګران وي، خو د دغو زیانونو د کمېدو لپاره یو څه کول پکار دي. دا چې څنګه دغه زیانونه کمیدای سي، زموږ همکار نوریاس نوری د چاپریال ساتنې د چارو لپو عبدالولی مدقیق سره مرکه پرې کړې ده او دا موضوع یې څېړلې ده. لومړی یې ترې پوښتلې چې د